سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ده صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو وروستۍ خبري مجلې ته رابولم پیل په خبرونو باندې کوو په مزار شریف ښار کې د شیعهګانو په جماعت باندې چې په سي دوکان سیمه کې موقعیت لري د نننې چاودنې د تلفاتو شمیر مخ په لوړېدو دی. د وروستیو راپورونو په اساس د دغې چاودنې نه په لومړیو څو ساعتونو وروسته د بلخ حوزوي روغتون ته لږ تر لږه 50 مړي او ټپیان ورول شوي دي. ځینو رسنیو د سیمه ییزو سرچینو په حواله باندې د مړینو د مړو او ټپیانو شمیر څو چنده زیات څرګند کړی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې په مزار شریف ښار کې د دغې چاودنې مسؤلیت منلی. رویټرز آژانس څرګندوي چې دې ډلې د ټلګرام له لارې په یو خپاره شوي پیغام کې دغه خبره کړې ده. بل لور ته د دې برید په تړاو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر یا خبریال ریچرډ بینانت په ټویټر لیکلي چې نن بیا افغانستان نورو چاودنو ولړزاوه. په مزار کې جماعت هدف وګرځاوه او قربانیان یو ځل بیا هزاره ګانو. اخو په کابل، ننګرهار او کندوز کې هم چاودنې شوي دي. په کابل کې دوه ماشومان ټپیان دي، خو په کندوز او ننګرهار کې لږ تر لږه 25 د طالبانو غړي مړه او ټپیان شوي دي. په دې پروګرام کې به جزئیات وروسته هم واوري. د ایران په یو شمیر ښارونو کې د پلازمینې تهران په شمول ښوونکو ته نن لاریون وکړ. دوی د مناسب معاش او د ښو شرایطو د چمتو کېدو غوښتنه کوي. په ورته وخت کې د اعتراض کوونکو له حکومته غوښتي چې زنداني ښوونکي د ژر تر ژره له باندې خوشي کړي. د ایران د ښوونکو د همغږۍ شورا په ټلګرام کې لیکلي چې په تهران کې لږ تر لږه 30 اعتراض کوونکي نیول شوي. او طالبانو د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته دنده سپارلې چې د پوبجي په نوم د آنلاین لوبي مخه ونیسي او د ټیک ټاک په نوم آنلاین اپلیکیشن بند کړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په ټویټر لیکلي دوی په کابینه کې دغه پریکړه کړې او همدارس د په وینا کابینې لارښوونه کړې چې تروسه وسه دی د هغو چینلونو مخه ونیول شي چې غیر اخلاقي خپرونې کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو وړاندوینه د سانتیګریډ په اساس تاسې کړې ده. کابل آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه دی. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه. 14 مزار شریف آسمان برک، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه. 14 او جلال آباد آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 30.
وربشو د پروګرام معرفت. په مزار شریف کې د سي دوکان په نوم د شیعهګانو په یو لوی او تاریخي جماعت کې چاودنه شوې.
چې مصیبت واست دا لای وا اوسه
لپیکې نه. په لومړي وروستي ساعت کې روختون ته څه باندې 50 مړي او ټپیان انتقال شوي دي. ویره شته چې دغه شمېره څو چنده وي. خلک څه وایي؟
وروستیو کې چاودنې د ګاونډیانو لخوا نه تیری د هغه سره چې زموږ خوشبیني په بدبینۍ بدلی.
د چاودنو د چګورو ډېر ویرونکي حالت دی. طالبان حکومت د دوی ډېر بې باکي ده.
نغمه له طالبانو غواړي چې نجونې ښوونځیو ته پرېږدي.
په ډېر درناوی هیله کوم، لکه څنګه یې چې د لومړنیو اوالي زده کړې لپاره یې د نجونو پر مخ د مکتب دروازې پرانیستلې، همداسې د هوم نه تر 12 پورې د ښځو پر مخ د مکتب دروازې خلاصې کړې.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوږی استراب شو د پروګرام اولی موضوع ته چې په بلخ کې د نننې چاودنې باندې متمرکز ده. نن په د افغانستان پر شمال مزار شریف ښار کې همدارنګه په کندوز او بیا په کابل او ننګرهار کې چاودنې شوې دي. تر ټولو خونړې هغه د مزار شریف د سی دکان د شیعاګانو په جامع جماعت باندې چاودنه ده چې له عمله د راپورونو په اساس په لومړنیو څو ساعتونو کې شاوخوا 50 مړي او ټپیان روغتون ته وړل شوي دي. ځینو رسنیو د ځایي سرچینو په حواله باندې د مړو او ټپیانو شمیر له سلو زیات راپور کړی دی. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
دا ښایي د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ راوروسته د افغانستان لپاره نام نه ورزوي. د پلازمینې کابل تر څنګ په مزار شریف، کندوز او ننګرهار کې د چاودنو راپورونه ورکول شوي، خو د مزار شریف چاودنه تر ټولو خونړۍ بلل شوې. دغه چاودنه چې د مزار شریف ښار د دوهمې ناحیې اړوند د سی دکان سیمه کې د شیعاګانو په مشهور جماعت کې دننه شوې، د تلفاتو په اړه بیلابیل نظرونه ورکول کیږي. په بلخ کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ ویان محمد آصف وزیری وایي پیښه په جماعت کې د ځای پر ځای شوې او چاودیدونکو موادو له امله رامنځته شوې چې لس تنه لمونځ کوونکي وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي.
امروز دښمنان افغانستان یک فاجعه بزرگ
نن د افغانستان دښمنانو یو لوی فاجعه تر سره کړه. د سی دکان په سیمه کې چاودنه وکړه. دا چاودنه د چاودیدونکو موادو لامل رامنځته شوې ده. په ترس کې زمونږ 25 هوادوال شهیدان او ټپین شوید.
در حدود 25 نفر ما زخمی او شهید داریم.
خو د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس نجیب الله توانا وایي چې د دغه چاودنې له امله 12 تنه وژل شوي او 13 نور ټپین شوي دي. خغلی توانا دا هم ویلی چې په ټپیانو کې د شپږ تنو روغتیایي وضعیت نازک دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس بیا د بلخ د بو علي سینا روغتون د سرطبيب ډاکټر غوث الدین انوري له قوله د لس تنو وژل کېدو او سلويختو د ټپي کېدو راپور ورکړي. اخوا د دې ولایت په څنګلوري، کندوز، د سردوره خارګوډي په سیمه کې د قلوردو د مستریانو د عملی په کاستر موټر چاودنه شوي چې لاملې څلور تنه وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. د کندوز امنیه قمندانې ویان حافظ عبید الله عبیدی ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 19 نفره چې عمله دغه ته کې زخمیان شوی دي او 4 نفره شهیدان دي له عملینا او 3 نفره ماشومان دي شاګردان دي مکتب هغه زخمیان دي.
په پلازمینه کابل کې بیا چاودنې دوه ماشومان ټپیان کړي. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانې ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار د کابل ښار د 15مې حوزې اړوند سیمه چارې قمبر سره په یو ګلدان کې ایښودل شوي ماین چاودنه کړي چې لاملې دوه ماشومان برسیران ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې له ختیځ ننګرهار راپورونه وایي چې د دې ولایت د خوږیانو د خورانو په سیمه کې د طالبانو په یو رینجر موټر چاودنه شوي چې د یو شمیر سرچینو له قوله لاملې څلور طالبان وژل شوي او یو ټپي شوی دی، خو د تلفاتو دا شمیر په رسمي ډول نه دی تایید شوی. د دې ټولو چاودنو مسولیت کومې وسلهوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې نږدې 15 میاشتې وړاندې په کندوز او کندهار کې د شیعاګانو په جماعتونو د چاودنو مسولیت د داعش خراسان څانګې وسلهوالو منلی و. په همدې حال کې یو شمیر افغانان بیا روان وضعیت اندیښمن کړي. دوی وایي فکر کاوه د طالبانو پر اتک به سوله راشي او د نامنۍ ټغر به ټول شي، خو د دوی په وینا اوس سخت ویرېدلې دي. د کابل او ننګرهار اوسیدونکي محمد رسول او خان محمد
د طالبانو پر اتک سره زموږ تمه دا و چې په هیواد کې به نسبي امنیت راشي، مګر چې زموږ تمه وه هغه څه زموږ هیله وه دغه برعکس نتایج سره مخامخ شو. د کابل په ګډون چې پلازمینه ده د هیواد په بیلابیلو برخو کې په وروستیو کې چاودنې د ګاونډیانو لخوا نه تیری، د هغه سره چې زموږ خوشبیني په بدبینۍ بدلی.
دغه حالات موږ دومره خپه کړي وو چې تاسو یقین وکړئ چې جماعت ته موږ په ویره ځو. ماول خو زونه که زو هم د جماعت په داسې یو قون شي ودرېږو که چېرته خدای نه خواسته بم شوي، نو موږ فکر کوو چې د دغه ځای به موږ دپاره په امن کې وي.
دوی وایي د طالبانو حکومت د افغانستان لومړیتوبونه هیر کړي او په ډېر غیر ضروري مسایلو یې ځانونه مصروف کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ د کابل دشتي برچي سیمې په عبدالرحیم شهید لیسه کې د دوو چاودنو له امله د دې ښوونځي 9 تنه وژل شوي او له 10 ډېر ټپیان شوي وو.
ازادي رادیو ته غواګی است دا چې په وروستیو څو ورځو کې په کابل او ځینو نورو سیمو کې درنې چاودنې څنګه شوې دي او مسؤلین څوک دي او د چا کمکاري ده. په دې اړه باندې د امنیتي او دفاعي ځواکونو له پخواني ویاند او اوس د پوځي چارو له کارپو اجمل عمر شینواري سره احمد شي برغه کېدلی.
د کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شوي دي ټول دا تمه درلودله چې طالبان به واقعا بدل شوي او دا ځل به دوی د افغانستان د ملي ګټو ته ژمن اوسیږي او هغه اوډونه چې د نړیوالو سره او د افغانانو سره په دوحه کې کړي هغې ته به دو هوډمن او ژمن پاتې شي. ولې متاسفانه طالبانو د ورځ نه تر بلې پورې خپل هماغه وحشت او دهشت بیا په ولس باندې حاکم که اتا تر دې پورې چې د جون ښوونځي تر نن ورځې پورې تړلی دي او نور برخوردونه او نور هغه د کورونو ته په خپل سر ننوتل تلاشي کول بې مورده بې ځایه هغه څه وو چې د افغانستان ولس او د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفین دې ته وهڅول تر څو د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کړي. هغه هم تر اوسه پورې زما په اند هغه عکس العملونه چې د ولس او د دوی د سیاسي او پوځي د مخالفینو لخوا نه په یو واحد نظر او ته یو واحد چتر لاندې شروع شي هغه هم تر اوسه پورې شروع شوی نه دی. ولی هغه د پاره د اقل د چمتووالي په درشل کې دي.
تاسو داسې توضیح کوي دا موضوع چې یو ډول عکس العمل دی نو په ورته وخت کې خو لکه څنګه چې راپورونه لرو د ترهګرو ډلو لخوا د حملې کیږي نو ترهګر به څه عکس العمل لري؟
هغه ترهګر ډلې لکه داعش او لکه نور ډلې یا د پاکستاني طالبانو ډلې دا هغه څوک چې د طالبان د چتر لاندې وده کړې وه مګر نن ورځ دوی د دوی سره په اختلاف کې راغلي دي د خپلو هغه اهداف او د ګټو په بنسټ باندې او طالبان دغه ظرفیت او توانایي نه لري چې تر څو افغانستان کې هغه سي امنیت چې ایجاب کوي هغه تامین کړي.
په دې تیرو تقریبا اتو میاشتو کې چې طالبان واکمنان شوي دي د اسد له میاشتې را وروسته تر اوسه پورې امنیتي وضعیت یو څه بهتره و نو په دې تیرو میاشتو کې امنیت څنګه ټینګ کړي؟
هغه د طالبانو حاکمیت یا د طالبانو کم ابتکار او نوښت نه و دا هغه امنیتو چې د پخوانی دورې نه حداقل هغه حالت او وضعیت پاتې وو او یو لوی بدلون چې راځي تاسو په دې باندې پوهیږئ چې تر څو د هغه بدلون پخوانی اثرات د بدلون په پخوانی حالت پالت په وضعیت باندې پاتې تر هغه پورې چې بیا یو د تجدید د قوا کیږي او پلان گذاری د عملیاتي ورته جوړیږي نو دا د طالبانو کوم چی شې نه وخت نو چې طالبانو واقعا په وضعیت باندې حاکمیت درلود. طالبان حتی په خپل ځواکونو او په خپل گروپونو باندې حاکمیت نه لري. تاسو څنګه کوم دغه وضعیت دوام وکي موږ به د ډیرو بدو داخلي جګړو شاهدان اوسو.
د پخوانی نظام د دفاعي او امنیتي سکتور ویان د جمال عمر شینوار او چې د وروستیو څو ورځو نه امنی او پرتبات خپل نظر موږ سره شریک ک
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالی وزارت کوم ستونزه لري اته زر ته زر حال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
افغان مشهور سندرغاړي خاپيري نغمه هم له طالبانو غواړي چې لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. اغلی نغمه اندېښنه څرګندوي او وایي که چیرې د ښوونځیو دروازې دغه شان د نجونو په مخ تړلې پاتې شي د دې خبره په ژور خفګان به اخته شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته اته میاشتې کېږي چې لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې. په دې تړاو تر اوسه ګڼو کورنیو او بهرنیو سازمانو او مشهورو شخصیتونو غبرګون ښودلی او د طالبانو دا عملي ناسم بللی دی. جزئیات دغه رپورت کې
ډیر اسلامي هیوادو ته تللی ما ډیر اسلامي ملکونه مې لیدلي او کتلي دي چې ښځو ته د تعلیم او زده کړې بشپړ حق ورکړی دی او هغوی خپل حق او حقوق نه
له بیلابیلو کورنیو او نړیوالو بنسټونو او مطرحو شخصیتونو د غوښتنو په دوام افغان مشهور سندرغاړي خاپيري نغمه هم له طالبانو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیسي. اغلی نغمه اندیښنه څرګندوي، وایي که چیرې د ښوونځیو دروازې د غشان د نجونو پر مخ تړلې پاتې شي، د دې په خبره په ژور خپګان به اخته شي.
زه د اسلامي امارات د مشرانو نه په ډېر درناوي هیله کوم، لکه څنګه یې چې د لومړنیو او عالي زده کړې لپاره یې د نجونو پر مخ د مکتب دروازې پرانستلې، همداسې د هوام نه تر دولسمه پورې د ښځو پر مخ د مکتب دروازې خلاصې کړې. که دا نه وي نو دا واضح خبره ده چې زموږ نوی نسل، زموږ ښځې او زموږ نجونې به د سخت ډپریشن ښکار شي.
نغمی ازادي راډیو ته وویل چې په اکثرو اسلامي هیوادونو ګرځېدلې او په دغو هیوادونو کې نجونو او ښځو ته د زده کړو او تعلیم حق ورکړل شوی دی. افغان مشهور سندرغاړي خاپیرې نغمه دا خبرې وروسته له هغې کوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو د اتو میاشتو په تېرېدو سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. طالبانو د کپ په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیسي، خو په همدې ورځې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه ښودې چې په ټولګیو کې کتابونو ته کښېني. د تېرې دوشنبې په ورځ د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته ویلي و چې د منځنیو ښوونځیو او لیسې دورې د نجونو زده کوونکو د زده کړو د پیلېدو په مسله کې هم پرمختګ راغلی، خو جزئیات یې شریک نه کړل. مخکې تر دې یو بل افغان پیژندل شوی سندرغاړي فرهاد دریا ازادي راډیو سره په خبرو کې په طالبانو تور پورې کړی و چې د نجونو له باسواده کېدو ویره لري، چې ګوندي بیا به د ده په خبره له کوره بهر او په ټولنیزو چارو کې ښکیل شي، خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د نوموړي دا خبره رد کړې وه.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ را ولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420212640001.
اوکراین روسیې ته وړاندیز کړی چې له محاصره شوي ښار ماریپول څخه د ملکیانو او اوکراینی پوځیانو د ګارنیزیون د ایستلو لپاره خبرو ته په دې شرط چمتو دی چې دا خبرې په ماریپول کې وشي. روسیې دا وړاندیز رد کړی دی او پر دې ښار یې بریدونه زیات کړي دي. د روسیې د ولسمشر یو نږدې ملاتړي رمضان قادیروف ویلي دي چې نن به روسیې ځواکونه ماریپول ونیسي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
روسي پوځیانو د اوکراین په ختیځ کې پراخو عملیاتو ته وروسته تر دې ادامه ورکړه چې کیف له روسیې سره د خبرو لپاره وړاندیز وکړ چې د ماریپول په ښار کې دی وشي. روسانو په ماریپول کې اوکراینی ځواکونو ته د تسلیمي لپاره ضرب الاجل ټاکلی و چې پرون پای ته ورسېد. د بریتانیا دفاع وزارت نن خبر ورکړ چې په دونباس کې میش روسي پوځیان د کراماتورسک د ښار په لور د پرمختګ په حال کې دي او اوکراینی پوځیان یې په توغندیو په نقشه کوي. د بریتانیا دفاع وزارت په ټویټر کې لیکلی دي چې په سیمه کې په لوړه کچه د حواله لارې هم روسي الوتکو عملیات روان کړي دي او غواړي چې د اوکراین د هوایي دفاع وړتیا له منځه یوسي. له نږدې اتو اونیو راهیسې چې ماسکو ونه توانید چې پلازمینه کیف او نورې پراخې سیمې او ستراتیژیک ښارونه ونیسي، اوس وایي چې هدف یې دا دی چې د دونباسک او لوهانسک ولایتونه ونیسي. په دې سیمو کې له 2014 کال راهیسې روسي پلوه بلتون غوښتونکي د اوکراین پر ضد جګړه مخته وړي. د اوکراین د صدر اعظم مرستیالي ارینا ورشچوک وویل چې له ماریپول ښار څخه د ملکیانو د ایستلو هڅې له پلان سره مخته نه ځي. دی په دې برخه کې روسي ځواکونه پړ وبلل. د اوکراین د مرکچي پلاوي مشر میخایلو پودولیک وویل چې اوکراین پرته له څه شرطه د سولې خبرو ته چمتو دی. د اوکراین د مرکچي پلاوي بل مهم غړي ډیوید اریخامیا بیا په ټلګرام کې لیکلی دي چې دی او پودولیک تیار دي چې ماریپول ته ولاړ شي او له روسانو سره د اوکراین د پوځي ګارنیزیون او ملکیانو پر ایستلو خبرې وکړي. اریخامیا زیاته کړه چې دی او پودولیک په ماریپول کې له اوکراینی پوځیانو سره په تماس کې دي. خو د چچن جمهوریت مشر رمضان قادیروف چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نږدې ملاتړی دی وایي چې روسي پوځیان به نن په ماریپول کې د مقاومت وروستی اصلي مرکز ونیسي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
اوس په مایک اجملان ته اوس پارو چې ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کی
له خبرونو ور اخوا
سلامونه د فرونی دی برخه ته مو ز اجمل اند هرکلی کوم ازادي رادیو داسې معلومات ترلاسه کړی چې خی د کابل په لویدیځ کې په ممتاز خونیز کورس د سی شنبه د ورځې برید د چاله خوا شوی یوې با خبرې سرچینې ازادي رادیو ته د نوم نه خودلو او غږ نه خبرېدو په شرط معلومات ورکړی دي نور تفصیل د فیروزی عزیزی په ریپورت کې
ازادي رادیو داسې معلومات ترلاسه کړی چې خی د کابل په لویدیځ کې په ممتاز خونیز کورس کې د سی شنبه د ورځې برید د چاله خوا تر سره شوی دی یوې با خبرې سرچینې ازادي رادیو ته د موضوع د حساسیت لامل د نوم نه خودلو او غږ نه خبرولو په شرط د معلومات شریک کړی دي سرچینه وایي په ممتاز خونیز کورس کې برید کوونکی د دغه کورس یو شاګرد و چې د ده په خبره لس ورځې مخکې پکې نوملیکنه کړې وه سرچینه دا هم وایي چې یاد کس لومړی د کانکور ازموینې چمتووالي ټولګي لپاره نوملیکنه کړې وه خو وروسته یې ټولګی بدل کړ او د فزیک په برخه کې زده کړې کولې سرچینه وایي نوموړي شاګرد په خپل ټولګي کې چاودېدونکي توکي ځای پر ځای کړي وه او له چاودنې څو دقیقې مخکې له کورسه وتلی دی چې دا ګمان کوي د عبدالرحیم شهید د ښوونځي مخې ته چې وروسته کومې چاودنې سوي دا هم د یاد شخص کار وي سرچینه وایي د یاد کس عمر له 60 کلونو کم و د کابل ښار اوسېدونکی و خو نورې په اړه جزئیات نه ورکوي خو د دغه ټولګي یو زده کوونکی رمضان وایي د دغه کس نوم یې نه وزده خو دوی په ټولګي کې قاري بالا او نوای راغلی و نوموړي د یاد ورځې کیسه ازادي راډیو ته داسې وکړه
پخې ورځې یو غټ بایک راوړی و چې راغه کتابونه یې راویستل د ورور شاته مې کېښودل زنګ ورته راغی له استاد اجازه واخیسته بهر ولاړ 15 دقیقې وروسته یې بایک وچاودېد محمد ډېر ټپي شوی شاوخوا 120 چرې شاته خوړلي مخ مو ورته نه دی لیدلی چې څنګه دی
د سې شنبې په ورځ په کابل کې د 13 امنیتي حوزې اړوند سیمه کې په دریو بیلابیلو بمي چاودنو کې د عبدالرحیم شهید ښوونځي ګڼو زده کوونکو ته مرګزوب لواوښته خو د ممتاز ښوونیز کورس شاګردان یوازې ټپیان سوي دي د رسمي شمیرو له مخې په دغو چاودنو کې شپږ کسان وژل سوي او 40 نور ټپیان دي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د ممتاز کورس په ټپیانو کې د اسما شریفې حسن رضا رمضان محمد په نوم کسان او د محمد خور شامل ده چې په خبره محمد سخت ټپي دی تر اوسه د غبرید پاړه نه د طالبانو کشفي او امنیتي بنسټونو له رسنیو سره څه شریک کړي او نه هم کوم شخص یا ډلې مسولیت منلای دی بلې کوم خپلواکي سرچینې هم تر اوسه ازادي راډیو ته رسیدلي معلومات نه دي تایید کړي خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سې شنبه د ورځې د پرله پسې بمی چاودنو د مسولینو د مندلو په لټه کې دي د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ پوره هڅه کوو تر څو د پرونی پیښې عاملین ونیسو او د قانون منګولو ته وسپارو او دوی ته خپله سزا ورکړو د افغان ملت دښمنان دي په دې پوهېږي چې د افغانستان په جغرافیه کې چې هر څوک ژوند کوي هغه د یو تن او یو کور غړي دي څېړنې دوام لري چې کله څېړنې بشپړې شوې بیا به له رسنیو سره شریک کړو
د یادونې وړ ده چې د چهارشنبې په ورځ د ممتاز ښوونیز مرکز یو استاد ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د استخباراتو کسانو د دغه کورس مسؤلین او ځینې استادان د پیښې په تړاو د پلټنو لپاره له ځان سره بیولي و او تحقیقات یې ورنه کړي چې وروسته د خلکو او څو کورسونو د مسؤلینو په ضمانت بیرته آزاد سوي دي
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
د لویدیس نورستان په دواب ولسوالۍ کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي د دواب بازار ته هم د سیلاب وبختلې او یو شمیر دکانونه یې زیانمن کړي دي دا دې موضوع تفصیل به په دې ریپورت کې واورو
د نورستان د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته د چهارشنبه پورز ویل چې تیر شپه د لویدیز نورستان د دوه بولسوالۍ په مرکز او شاوخوا درو کې د سختو بارانونو له امله سیلابونه راوتلي او خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي
نورستان ولایت دوه ولسوالۍ په مربوطاتو کې بیګا شپه 9 بجې تقریبا چې مختلف ساحو کې سیلابونه راوتلې دي. ژونیا دره د کولم او بجګل او کورګل ساحو کې د سلګونه جریب ځمکه د خلکو تخریب شوي او 15 غواګانې هم وژل شوي دي. 15 پلونه او 15 جرندې وسره تخریب شوي. د دوه ولسوالۍ په بازار کې 15 دوکانونو ته هم زیان رسیدلې دي. کېدای شي درو کې نور زیات زیانونه هم رسیدلي وي. خو البته
هغه ویل په زیاتو سیمو کې تلیفوني شبکې کار نه کوي، نو ځکه ورته د یادو سیمو څخه د سیلابونو د زیانونو معلومات نه دي رسیدلي. حق بیان له مرستندویه موسسو او اړوندو حکومتي ادارو سیلاب ځپلو کورنیو ته د مرستو رسولو غوښتنه کوي. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې هر کال پکې د لږ باران اورښت سره سیلابونه راوځي او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خلک
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو ته
مونږ خپله ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته کړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. او سم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له راستول شو پیغامونو څو یې اخلو.
په پاکستان مشر دغه کوي هلته بمبارونه وکول. دا موږ په کلکه غندو، په کلکه ردو. هلته بیا وایي دغه لار دې را خلاص شي، د هند مرستې دې را خلاص شي. هند بیخي پر دغه لار موږ ته مرستې نه راکوي، که راکوي پر ایران دې په چاربهار راوي. دغه د مغانس پاکستان منافقت چې کوي له موږ سره ټول وخت یې زموږ سره دی کار نه ده کړی چې هغه یې تر پایه رسولی. په خوست په کنړ کې بمبارونه پره کوي، هلته بیا لارې را خلاصوي. نه د پاکستان مرسته موږ کولو. طالبان هم دغه خواهش چې پر مخ نه د سفارت کې خلاصوي، پر مخ د لارې موږ سره بندې کوي. تجاران دې په پاکستان مالونه نه راوړي، کراچي پر بندر او پر هره لاس یې راوړي پر بده لارې. د دې دوه مخه سیاست ته دا زموږ سره دوستي د وخت لپاره یې ولاکه کړي، نور هم ولاکه وو.
السلام علیکم. د وردګ ولایت خمیاړي کې نیولې ده. د اسلامي امارت مشرانو د تاسو نه موږ خواهش کوو او دې ته موږ خوشاله وو چې تاسو راشئ دلته په افغانستان کې حاکمان شئ، حاکمیت وکړئ، داسې حاکمیت وکړئ چې امیر المؤمنین هم معلوم وي خپل حاکمیت وکړي، اسلامي حکومت وکړي، داسې حکومت وکړي چې خلکو ته جګړې خدمت ودرلي. تاسو راشئ، د اوس هم د خپلو ادارو کې وګرځئ. د اوس د وردګ ولایت وزارت معارف ته ورشه. دا اوس یو کوی غره کوی شاید تر اول وی دا غدې ګل اسم نه وباسه. او چې د ګل اسم نه وباسي دا د انډیوالای حکومت دی. دا د حکومت نه دی چې موږ وایو چې دا د اسلامي امارات حکومت دی. نو ته د ګل اسم نه وښکله او ته د بوت له رسیدې په اداره کې کینه ول. په اداره کې د کینه ودا به د چا مشکلات حل کړه. دا درېم څه درم سیم مسل دی. دا راځي او د غټ غټ څنګه پرې شي دي سینا طریقه باندې برابر دی. او د اداره کې کینه دا به د چا مشکل حل کړه. مشکل اداره باید راځي د 200 درېسو نه پر مشکلات حل کړه. دا د هیڅ مشکلات نشي حل کولای. دا ټول د انډیوالۍ حکومت دی، خدای په خاطر، د قرآن په خاطر. خو تاسو خدام راو کې د ادارات خصم کې په ادارات کې خلک هغه ولې نه میشتیم د حکومت یوته نه دی کوم پښتنه وشو نه دی مجاهد پښتنه وشو نه دی لانده پښتنه وشو نه دی مایو پښتنه وشو دی هیڅ پښتنه ونه شو. خو ستاسو د لپاره نو چې فقط په قطر او په هغه کې اولادونه درسونه وای دلته نه دی چا دی تعلیم پښتنه د ښکشته ده نه دی ښه پښتنه شته نه دی بد پښتنه شته دی انډیوالۍ حکومت هم جوړ کړ متل دی وایو مظلوم کو یا این را میپرانه. د خدای په خاطر دغه خلک حال ما خلې دې داسې ټوک کې مکرر کې چې هغه حتی 12 پوس خوي 16 پوس خوي چې یو کار فهم کو یا اخر کار خوي نو کولی تجربه خو لري هیڅ شای نشته دي کنه هیڅ څه کې نه وي. نور خو څه نه رسنه ته سرګندېږي، نه رسنه ته ځواب وایي، رضی الله مجاهد خېلی وایي، د وزیر دې په خېلی وایي، د غنور امیر المؤمنین خو مالو میږي نه شو ته وایي چې خدای په خاطر دغه رژیم مبارک میاسي چې دره خلک وږي دي، خلک تګي دي، وچکالي ده چې اما په افغانستان باندې تاسو په کچه راغلی ورته 2,000 $3,000 او ټیټ شو تیل او ټیټ شو هر څه ټیټ شو ټول نور 2,000 شپږ شو ورته ته د کومه کوکاش کی کار وای چې کار وکړ موږ به ویلی. والسلام.
السلام علیکم. هلمند څخه نه اړیکه نیولې ته د موسسات شي هلمند ته راځي ټول په خلکو یې شکر چې هغه د مخه د خلکو څخه پیسې اخیستي.
زه په ملیونه خبرې کوم. اول هو سلور میلیارډ ډالر حکومت کوي دی تشاته ورکی حکومت خاطر دی نه خو ولکه منځ کې دی ملي
دا
وصل لپاره هم دومره په نور خبرونه کې باز ما همکاران در سره یې